کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شورا څرګندونې په باوري چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډې پایلو ته خوشبیني شي. دا به هم واوري چې ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوي پرمختللې دستګاوې نصبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه سلام محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د اسلامي همکاریو سازمان سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه کوي. د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې تر شلو زیات افغان پوځیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په نړیواله سطحه له بشري حقونو څخه پر سرغړونو اندېښنه وښوده. د اسلامي همکاریو سازمان سبا سه‌شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله غونډه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد آل اسیمین ټینګار کړی چې دا غونډه د سعودي عربستان د شاهي حکومت د ملاتړ او هڅو دوام دی. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه کیږي او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي پکې برخه اخلي چې نتیجې به یې مهمې وي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه دی باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی و کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به مترخه
په دې غونډه کې چې په جده ښار کې کیږي د اسلامي همکاریو د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي چې وسلولو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال سفی الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیرش په پیل سو 15 افغان پوځیان وژل سوي. د په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې په دشترچي کې د امن نظم کندک نیولی او شپږ څلوېښت افغان پوځیان وژل دي. بلخو د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه حتی پولیس وژل سوي دي. شغلی جوزجانی ویلي په خماب کې ډیره افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور سوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړه کې وو وسلوال طالبان هم وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاس ته ورغلي دي. د بغلان د ولی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته نن ویل چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي دي. شغلی حقمل وایي دغه عملیات چې نن پیل سوي دي لپاره چې ملکیانو ته زیان ونه وړي ورو پرمخ روان دي. ولایتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. د پکتیا په انتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د والي ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
د 19 میلیونه افغانیو په لګښت باندې په یو کال کې دغه دیوال جوړیږي چې 2800 متر اوږدوالی او 3 متر لوړوالی به ولري.
تورز مخکې د هند حکومت په مالی مرسته د پکتیا پانتون په انګړ کې د څه د پاسه 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لابراتوارونو د ودانۍ د جوړولو چارې هم پیل سوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې په نړیواله سطحه له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړ. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپله لومړۍ وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلیت نن په جنیوا کې دا خبرې په داسل کې وکړې چې د بشري حقونو شورا خپله هغه غونډه پرانیسته چې درې اونۍ به روانه وي. میرمن باچلیت له چین څخه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د څارونکو فعالیت ته اجازه ورکړي. هغې د غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په شینجان کې په روزنیزو کمپونو کې د اویغور او نورو اقلیتونو د توقیف په اړه ادعاوې خپرې سوې. بلخوا د بشری حقوقو د سر اداره وی چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړاونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. په نیویارک کې دغه اداره په هغه راپور کې چې نن یې خبر کړی داسې شواهد وړاندې کړي چې په شینجیانګ سیمه کې د حکومت لخوا د اویغوریانو خپل سری نیونه، شکنجه او د دوی په وړاندې ناوړه چلند شي. راپور د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې له کمیټې سره خپل غږ ملګری کړی چې د اګست پر لسمه یې ویلي وه چې په چین کې اویغور مسلمانان د افراطیت ضد کمپونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور ایستل شوي دي چې په روزنیزو کمپونو کې واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام په داسې حال کې متمرکز وي چې پینګ یانګ له واشنګټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنې کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو ابي، د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادی ویستوک کې وګوري. دغه ښار له سبا سې شنبې تر روانې پنجشنبې پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی.
خبرونه مولا ساده راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخکلې یو مهم دغه ورګان دی او بیا مشرۍ دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به مېرخي.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي شار کې کیږي، تحلیلګران څه وایي؟
دغه عملی کوم چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر څو پورې موږ څه نه لیدلی.
په کابل کې د تیر ورځې د وسلوالو خپل سرو هوایي ډزو او خوځښتونو د ولسی جرګې غوسه راپارولې ده. د دغه جرګې یو غړی او عبید الله بارکسی
مذهب دا اجازه را کړی دا چې من دې د شهیدانو په ونه کې خلکو ته عزت ورکو، خلک دې ووژنو. کوم په پردي ولس باندې دغه حالي
د به هم وری چې روسیا په خپل تاریخ کې د تر ټولو لوی پوځي تمریناتو چمتووالی نیسي. بلخوا ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوې پرمختللې دستګاه نصبوي. یو کلی زر ژغونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبریږي. اوریدلې مره سره هیروي. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي له پاچا د ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاري سازمان غونډه وسی. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوذ او ښی اړیکې ورسره لري. ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له سعودي عربستان دا ډول غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې سوې وه، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرط درلود.
د پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو زله وشو، نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او مجد دې مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبان نه کوي، نو دا موضوع د سپات کېدله چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دې باندې او آی سی خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به ډېره ښه.
ټاکل شوی چې سبا سې شنبه د اسلامي همکاریو سازمان د دائمي غړیو په کچه د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پاچا سلمان بيني عبدالعزيز ال سعود په غوښتنه او مشتي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړسي. د دغه سازمان مشر ډاکټر یوسف بن احمد په ویلامه کې د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو له چټکتیا ملاتړ کوي. خو دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د عالی شورا پلاوي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي یا نه، د سولې عالی شورا په دې اړه به خبري وکړو. د جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پداس حال کې د چلي دی وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکی او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه شوې وي او په ویلامه کې په افغانستان کې د نه حق وینو د بهدو د مخنیوي غوښتنه کړې و. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان د نړیوالو د همکارۍ غوښتنې زیاتې شوې. د دغه کمیسون غړي میرمن آریونیون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام هم افغانستان ته زیات شوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوسو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې په خو هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې وي، خو تر اوسه هم کومه څرګنده پایله نه درلوده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په تړاو د دا ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي.
بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي شار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپای وایي چې د ډول غونډې تر دې وړاندې هم تر سره سوي دي، خو تر اوسه یې کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
عملی کوم چې شایي په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه تینا نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډې کاګاتې وکړي د تبلیغي نقطې نظر نه، تشویق د نقطې نظر نه، چې خلک وهڅي سولې ته امکان لري وشي دا خبرې، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېده.
تاسو هم په جریان کې یاست، له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صدر کړه. مدا حکومت د سعودی عربستان او دولت او بخپله وقدر دې خبرې په څه وګرځي ممکن دا قویتر ووسی، مگر وګورو دې فیصلو ته ناسته ته چایا طالبان دلته حاضری کی کنه. که طالبان حاضر ټول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو څه نتیجه ورکړي. اما دا داسې ناسته خو ماسکو کې موشوه او کېدله چې نه افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان شکونډکه ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت د نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم غیر عملی نه ده.
فکر کوی چې د غونډې د نړیوالو فشارونو په اساس تر سره کیږي او اساسی په نظر سره طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکی کورنکی. یو د خپل د دې وضو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپل ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي او هغه وخت چې ضرور و په هغه ویلو کې دوی اقدام ونه شو کولی. او همدغه یې ویلي چې موږ د بینالمللي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي، ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به راداوت کړو. نو اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپایو ازادي
رادیو جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو مخکې مو د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان په اړه د غونډې جوړیدونکو غونډې په اړه د سولې د عالی شورا څرګندونه واورېدلې. دا ځل د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او د سولې د ټینګښت لپاره هر هڅه باید له افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره په تفاهم ترسره سي. د دغې شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو سره د خبرې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ملي هیئت د تشکیل په اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تیرې ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د شغلي سیاف د څرګندونې له وخت مخکې ګڼي. ناجیه صفی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه ډېرې هلې ځلې شوې او اړتیا ده څو پخواني جهادي مشران هم د سولې په برخه کې د لاسته راوړنو د پیاوړتیا لپاره خپل وړاندیزونه د سولې له عالي شورا سره شریک کړي. د دغې شورا یو وګړي محمد امین وقات د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرې د سولې د خبرو په هدف د ملي هیئت د تشکیل په تړاو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تیرې ورځې څرګندونه نو ته په اشاره وکړې. نوموړي وویل تر اوسه دغه موضوع له دوی سره نه ده شریکه شوې.
د دولت او د سولې د عالي شورا سره په تفاهم په همغږۍ په همکارۍ په ښه نیت دا مسله منعکس شي او زموږ د دوی تر تفاهم وګورو چې څه اضافه کېدلی شي او څه بهتري او پیشرفت دوی د حضور او د همکارۍ په نتیجه کې ما سره راتللی شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په دې اړه له سویډو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویلي چې یو شمېر بانفوزه شخصیتونه او لوی ملي ائتلاف دې نتیجې ته رسېدلي چې وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پلاوی وټاکي. د ښاغلي سیاف په حواله دا هم راغلي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې به د حکومت استازي او ټول اړخونه ونډه ولري. د سرچینو په حواله ښاغلي سیاف ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله باید د افغانستان د جګړې ختمولو ته لاره هواره کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي پخواني جهادي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ټولنې او حکومت اقداماتو ته په تمه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي تر دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره ورته وړاندیزونه شبیدی.
اول ځلی خو موږ پیشنهاد داسې واورېدی چې دا ائتلاف به یو هیئت یعنی مستقل به طالبان سره خبرې کوي. پرون بیا غای سیاف د شهید دلمنزل په وخت دا اصلاح کړ چې داسې یو هیئت باید د عذاب او د خوابي او حکومت شامل وي. زه فکر کوم دا تر وخت د مخه ده. دا خو داسې کیږي چې اول حکومت بین ملي ټولنه یو پلا د طالبانو سره د سولې د مذاکرات پیل کی بیا به هیئت یینیږي.
خغلی فکر وایي پخوانی جهادي مشران د سولې په مذاکراتو کې د ونډې اخیستلو لپاره غواړي چې تر ډیره خپل موضوعات په دغو مذاکراتو کې مطرح کړي. نو موږ یې ټینګار وکړ کله چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته چمتو شي د سولې د پلاوي په تشکیل کې باید کارپوهان او په ځنګړي ډول هغه کسان شامل شي چې د سولې او جګړې په برخه کې پوهیږي تر څو دغه مذاکرات مثبت پایله ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د رواني اونۍ د یکشنبه د ورځې وسلوال خپل سری خوځښتونه او هوایي ډزې په سختو ټکو وغندل. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د کابل امنیتي بنسټونه پړو بلل چې ولې دغه ډول خلکو ته د داسې ویره خپرولو اجازه ورکړه او غیر قانوني حرکتونو ته اجازه ورکړه. اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په کابل کې د سومبلې د 13مې نیټې د بی بندوبارۍ او غیر قانوني حرکتونو د عامو خلکو ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د غړو اندېښنې او غوسه هم راپارولې ده. دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د خپل سری وسلوال حرکتونه وغندل او هیله یې وښوده چې بیا تکرار ونه لري. دوی تیر ورځ بې ځایه هوایي ډزې وشوې. دغه ډول عملونه په واقعیت کې د شهیدانو په حق کې جفا ده، د شهیدانو له پاکو وینو سره جفا ده او د ملي اتل د ارمانونو سره جفا ده. دا په رښتیا چې له منطق لرې کار دی او د افغانستان ولسی جرګه دغه ډول کړنې په کلکو ټکو غندي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سومبلې 13مه په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ د نمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټرسایکلونو کاروانونه یې جوړ کړي وو او وسلې او د پخواني وژل شوي جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونه هم له ځانه سره لیږدول، په هوایي ډزو سره د ښار نظم ګډوډ کړ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغه کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغو هوایي ډزو کې 14 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا لومړی وار نه دی چې د سومبلې په 13مه په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سري حرکتونه کیږي، بلکې د ښار د اوسېدونکو په وینا هر کال په همدې ورځ کابل د ډول ډول بې بندوبارۍو، غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې له دغو خپل سرو غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یو ویډیو کې حتی یو شمېر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر پاکس ډزې کوي. دغه ورځ چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدلو له ورځې او د شهید لونۍ سره برابره ده، هر کال په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم د دغه ورځې د غیر قانوني کړنو په اړه غوسه ښکاره کړه او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې باید د دغه مسلې جدي څېړنه وکړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار او د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزي په دې اړه وویل،
مذهب دا اجازه راکړې ده چې من دې د شهیدانو په اونۍ کې خلکو ته عزیت ورکو، خلک دې ووژنو، خلک دې شهیدان کو، هغې دې زخمیان کو، په کورونو او په پخار کې دې ویره خپره کو. دا په کوم قانون کې راغلی دي؟ د دې باید موږ او تاسې پوښتنه وکړو، د دې باید حکومت پوښتنه وکړي چې ولې دغسې حالت پرون په کابل کې راغی. البته د څو کالو کلونو دا حالت منځته راځي، تر کومه به پر دې ولس باندې دغه حال وي؟ د دا ولس خدای خدای دی، یو څو کسو چې ګام د ولس مالکان نه شته ولس پیدا کړی دی.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور 150 کسان نیولي او 40 وسله او 1.5 شرادي موټر ضبط کړي دي. د دغه وزارت مرستيال وای نصرت رحیمی وایي چې له نیول شو کسانو سره به جدي چلند وشي او په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت د کابل ګرنیزون او د کابل امنیه قومندانې ته لارښوونه کړې چې ټول نیول شوي کسان د لاڅېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د اداو په اړه څېړنې پیل کړي، نو پر دې محکمې به بندیزونه ولګوي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس تر راپور لنډیز احمد تکل راوروي.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ګواښ کړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو جنگي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. رویټرز خبري اژانس د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا د کیدونکو وینا د مساودې په حواله د خبر ورکړی. تمه ده ښاغلی بولټن به نن د محافظه کارو فدرالستانو ټولنې ته په خپله وینا کې چې رویټرز خبري اژانس یې مساوده ترلاسه کړي، ووایي چې متحده ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د دې غیر قانوني محکمې له عدلي او قضایي تعقیب څخه د خپلو او د خپلو متحدو هیوادونو د وګړو ساتنه وکړي. د بولټن د وینا په متن کې راغلی چې که آی سی سی د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي پوځي پرسونل لخوا د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو قضیه رسمن راپورته کړي، نو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به د ځان دفاع وکړي. په مسوده کې راغلی چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په دې برخه کې رسمن اقدام وکړي، نو د محکمې پر څارنوالانو او قاضیانو به امریکا ته د سفر ممانعت وضع شي، د متحدو ایالاتو په مالي سیستم کې د دوی پر پیسو به بندیز ولګیږي او د امریکا په محاکمو کې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. د بولټن د وینا مسوده زیاتوي چې متحد ایالات بل آی سی سی سره هیڅ راز مرسته او همکاري و نه کړي، غړیتوب به تر لاسه نه کړي او پری به یک دي چې همداسې لمینځه ولاړ شي. په داسې حال کې چې د امریکا لپاره د محکمه هسې هم مړه ده. د وینا په متن کې دا یادونه هم شوې چې امریکا به د دوه اړخیزو تړونونو له لارې هیوادونه دې ته اړ کړي چې امریکایان آی سی سی ته ونه سپاري. د رویټرز د راپور له مخې بولټن به په خپله وینا کې همدا راز ووایي چې د امریکا حکومت به ډیر ژر اعلان وکړي چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان پی ایل او دفتر به د فلسطینیانو د هغو هڅو له کبله اندېښنو ته په پام سره بند کړي چې غواړي په آی سی سی کې د اسرایلو پر ضد دعوه وکړي. رویټرز د بولټن د وینا د مسودې په حواله زیاتوي چې متحد ایالات به تل خپل متحد هیواد اسرایل سره په څنګ کې وي. د یادونه ورده چې د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه، خو د ولسمشر جورج دبليو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه مهال حکومت د روم تړون چې آی سی سی پر بنسټ رامنځته شوه تصویب نکړ. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د جنگي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او د جنوسایډ یا د خلکو د ګڼې وژنې عاملان محاکمه کړي. افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب تر لاسه کړ او د دې محکمې څارنوالانو تیر کال له افغانانو غوښتنه وکړه چې له 2003 کال پر اورسته کلونو کې په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جرایمو په اړه خپل شکایتونه آی سی سی ته وسپاري. د آی سی سی لوی څارنوالې ویلي پر دې غور کوي چې د محکمې ته له افغانستانه د شاوخوا 1 میلیون رسیدلو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړي کنه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا ساده رادیو اوري ورځو ایران ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته دغه تړون راتلونکي مبهمه ده. ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره د نوي پرمختللو دستګاو د نصب خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي چې ایران د پرمختللو سنتریفیژونو تاسیسات بشپړ کړي او تهران دې ته تیار دی چې که د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې له منځه ولاړ شي، د یورانیمو د غني کولو وړتیاوې پورته یوسي. د دغه ادارې مشر علي اکبر صالحي په تیره جون میاشت کې ویلي وو چې د نتنز اټومي تاسیسات به په یوه میاشت کې بشپړ شي. ښاغلي صالحي هغه مهال دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کړې وې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي وو چې د امر کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د فسخه کېدو په صورت کې د یورانیمو د غني کولو د ظرفیت زیاتوالي ته تیاری ونیول شي. د ایران اسنا دولتي خبري اژانس د اکشن بي پورز د صالحي له قوله خبر ورکړل چې ویلي دي د هواد ستر مذهبي مشر ورته امر کړی و چې د پرمختللو سنتریفیژونو د نسب لپاره یو ډیر پرمختللی سالون بشپړ کړي. دغه سالون اوس تکمیل او پر وسایلو هم بشپړ مجهز شوی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر زیاته کړه چې د اټومي موافقه په چوکاټ کې د اټومي پروګرام د عصري کولو کار هم مختزي چې هغه به د 1500 کلونو ترمنځ وخت ونیسي چې بشپړ شي. صالح ویل دغه دوه اقدامات د اټومي تړون مطابق ترسره کیږي. د صالح په وینا له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې دریم عکس العمل ښایي دا وي چې تهران د دغه تړون په چوکاټ کې لګول شوی ځینې محدودیتونه د بیلګې په توګه د یورانیمو د غني کولو د کچا او اندازې په برخو کې لري کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي د تهران وروستی اقدام بل دغه تړون څخه وتل وي چې د هیله مندې دا هیڅ کله هم پیښ نشي ځکه د هغه په وینا په دې کار سره به ټول لوري زیانمن شي. ایرانی چارواکو ویلی چې له دغه تړون څخه د وتلو یا نه وتلو په اړه به وروسته له هغې پرېکړه وکړي چې د اقتصادي مرستو هغه پلان چې احتمالا اروپایانې ورته وړاندې کوي چې د امریکا د بندیزونو اغېز کم کړي مطالعه کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان او صلی او سیدینو کوم مجلس شبغنی څخه دا خواهش لرو یا هله لو زمو کتابونه خپل کتاب دي خپل کتابونه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په انتیان کې ازموینه کې ناکام کیږي هم دا هله د خپل کتاب دي خپل کتاب یې چا نه ذکر دي مجلس شبغنی څخه دا خواهش لرو زمو کتابونه کوم کې. والسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ څخنور د کلین لګولدین تاسو سره په تماس کې بعد د سلامات موږ دا درخواست او خواهش کوو دولت او یو حکومت ته چې زموږ د څخنور ساحه یا د لالپور ساحه نه لګي وندازه لري دا مې وینم پارچا یا لیستونه موږ ساس کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد درې څلور کې راغله او کوم خلک چې د لالپور ولسوالۍ سره نږدې او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لري هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د دلیل سره خو تقریبا دوه دوه نیم سوه ساسان مبین خلک شو هغه خلک چې د زیان خوځېدنه شو روزي رسان الله پاکې او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغه ساس کې موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ بهنې وملیدتل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینران سره مخامخ وو چې موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځان نه کړل او موږ که میدین یو څه لرو سیاستار یې موږ به خپل ځان سره به بوتلې هلته لالپور ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بېخي الحمدلله هېڅوک هم نه وو چې زړه ګسري وي او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي وو هغه هم دغه ولیدل موږ له مواد تر اوسه پورې رانه کړل وسلام علیکم چې زموږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر ام افغانانو نظرونه مو وردل چې ازادي رادیو ته راستولې و دوستانو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي یو زموږ خبرونه بیا ووري او د غرض راپورونه او مقالې مو ولولې په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه تر دې مال د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د اسلامي همکارۍ سازمان سبا سیشن به د افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي د دغه سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د سعودي عربستان د شاهي حکومت ملاتړ څرګندوي راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژل دي په کندوز او جوزجان کې د دغو نشټو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاسته ورغلي دي د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي د پکتیا په هنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې شل میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو د دغه دیوال د جوړولو چاره به د یو کال په موده کې بشپړ شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړه بل خو د بشري حقوقو د څار اداره وایي چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیايي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبري کوي د دوی بحثونه بعد شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي
له سلام محمد سلینه مننه چې د دې مهمو خبرونو لاندیز راوړ او اوس په یوسف ځدران تر سوچې د افغانستان اړوند سپورتي خبر ناوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره افغان کرکټ لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې د پښتونخوا زلمی لوبډلې ته د 233 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا سیالۍ چې 13 ورځې په متحده عربي اماراتو کې وشوه پکې لومړی توپ وهنه افغان لوبغاړو وکړه او سیالۍ لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په توپ وهنه کې راشد خان عطا ته احسان جنت 340 شرف الدین اشرف او شهزاد 940 منډې جوړې کړې خو سیالۍ لوبډلې د افغان لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ونه کړ او په 106 منډو یې ټوله لوبډله اوس وزیده دا سال کې د افغان کرکټ لوبډلې سي جام سیالۍ ته د چمتووالي په خاطر د 13 شنبې ورځې رئیس په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لړۍ پیل کړې آسیایي جام سیالۍ د شپږو غوره سي لوبډلو ترمنځ د را روانې شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان غوره لیگ ای پی ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم نن مازیګر د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیگ کې د افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، سریلنکا، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا، آیرلینډ، زمبابوې، متحده عربي اماراتو، سکاټلینډ، هانګ کانګ، عمان، نیپال او کاناډا له 350 زیات لوبغاړي په شپږو بیلابیلو کټګوریو کې راجستر شوي او په نننۍ مراسمو کې به د لوبډلو د امتیاز لرونکو ونډوالو له لوري وپیرل شي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه داسې لوبې جوړوي. ټاکل شوي د افغانستان غوره لیګ لوبې د روانې اکتوبر میاشتې په 15 نیټه پیل او د یادې میاشتې په 21 نیټه پای ته ورسیږي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون لوبډله د آی ټي ایف سیالیو ترسره کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې د تیکواندو اته لوبغاړي او یو پلاوی ګډون کوي. د ده په وینا دا سیالۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي چې سبا به یې نتیجې روښانه شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د دغې سیالیو هدف د تیکواندو د آی ټي ایف نړیوال کپ ترلاسه کول ګڼي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل دوستان، یو ځل بیا یادونه کوم چې دا او دغه راز موږ نور خبرونه او راپورونه او مقالې کولای سي د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ولولي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د عدلي طب د معایناتو نتایج ښیي چې د کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود په طبي مرګ مړ شوی دی. خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي او د کابل بانک د یو بل شریک خلیل الله فیروزي مدافع وکیل به شکایت کوي چې په زندان کې دوی په سمتوګه نه دي ساتل سوي او روغتیا ته پام نه دی سوی. بلورته د ترخی پله له زندان څخه خوشی سوي یو شمیر کسان بیا په زندان کې له موجودو ډول ډول ستونزو کیسې کوي چې زندانیانو ته یې جدي روغتیا ستونزې د دوی په وینا پیدا کړي دي. حمید مومن د دې ځانګړي راپور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د عدلي طب د څېړنو نتایج د شیرخان فرنود مړینه طبیعي ښیي، خو د ده د کورنۍ غړي لا هم هغه مرموزه بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي څېړنه وکړي. شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو په قضیه کې لومړی په 15 کاله بند او وروسته بیا کله چې د کابل بانک قضیه له سره راوس پړل شو په لسو کلونو بند محکوم شو. شیرخان فرنود د بګرام په زندان کې ساتل کېده او د 13 اگست میاشتې په 23 نیټه مړ شو چې چارواکو د مرګ علت د زړه ناروغي اعلان کړه. د امیر روغتیا وزارت ویان واحد مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شیرخان فرنود جسد د مړینې د لاملونو د روښانه کولو لپاره عدلي طب ته ولېږلی شو.
در بررسی ظاهری جسد متوفی کدام علامه و نشانی
د جسد په ظاهری څېړنه کې د جبري مرګ کومه نښه نه ده لیدل شوې. لدی وروسته له جسد څخه ځینې نمونې په لابراتوار کې وارزول شوې او دا ترې ثابت شو چې د شیرخان فرنود مړینه د زړه د ناروغۍ له کبله چې بنیادی د شکرې ناروغي و پیښه شوې ده.
خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې د بګرام په زندان کې د روغتیا لپاره په ښه حالت کې وو، خو تر رواني فشارونو لاندې نیول شوی وو. د شیرخان فرنود وراره شاه خان شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل تر مړینه مرموزه وبلله او ټینګار وکړ چې حکومت باید دغه مسله په جدي ډول وسیړي.
در زوالی در زندان بګرام ناقصای وجود داشت.
د بګرام په زندان کې ستونزې موجوده وې، پر دوی به یې روحي فشارونه راوړل. خو ښاغلی فرنود تر روحي فشارونو لاندې رانغلو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د فرنود د مړینې مسله روښانه کړي او موږ په دې برخه کې د عدالت غوښتونکي
یو. افغانستان عدالت میخوای.
ښاغلی شیرزاد زیاته کړه چې تر له 13 اتو میاشتو راهیسې د کابل بانک د واقعیتونو په اړه د یو کتاب د لیکلو په حال کې وو، خو د ده په وینا دا کتاب هم دوی ته نه دی سپارل شوی. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړني خصوصي بانک کابل بانک بنسټ کې خود چې د 2010 میلادي کال پورې د مشتریانو شمیر تر 1 میلیون واوخت. خود دغه خصوصي بانک برخوالو د دوبی په مسکن خارګوټي کې د پنګونې په خاطر زیاتې پیسې د بانک له خزانه وویستلې، چې دا کار د کابل بانک د دیواله کېدو سبب شو او د افغانستان بانک اړ شو چې د ستونزو د حل لپاره د بانک کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د شیرخان فرنود د مړینې د سرنګوالي په اړه د بحثونو داسې محل روان دی چې د دغه بانک یو بل شریک خلیل الله فیروزي د ناسم روغتیايي حالت له کبله د بګرام له زندان څخه ایستل شوی او د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خلیل الله فیروزی مدافع وکیل مسعود ستاری ازادي راډیو ته وویل چې ل زیاتو حڅو سره سره دویونه توانیدل چې ل خاغلی فیروزی سره د بګرام په زندان کې دننه وګوري.
برخورد دولت با ما و فامیل خلیل فیروزی
مونږ سره د دولت چلند دا و چې مونږ ته اجازه نه راکوله چې ل خاغلی فیروزی سره وګورو او یا د کورنۍ غړي ورته درمل او پریزانه یوسي. د خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود روغتیا ته سمه توجه نه ده شوې.
خلیل الله فیروزی شوه او نشه مرحوم شیرخان فرنود.
خو د افغانستان دفاع وزارت چې د بګرام د زندان اداره په لاس کې لري دغه اداره کړه او ویل چې د بګرام په زندان کې د بشر د حقوقو ټول موارد په سمه توګه رعایتېږي او بندیانو ته کافي امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام په زندان کې ټول روغتیایي امکانات موجود دي.
بګرام په زندان کې الته صحي خدمات شته، همدارنګه نور خدمات شته. د افغانستان حکومت د خپل قوانینو او همدارنګه د بشر حقوق نړیوالو کنوانسیونونو په لاسلیک سره ټول هغه حقوق او امتیازات چې یو زندانی لري هغه ورکوي او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته.
د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محاکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استناف محکمې بیا د بند موده 13 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د قرارداد د لاسلیک په محل وویل هڅه کوي چې د دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب په محل دا هم روښانه شوه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي رور محمود کرزي او د پخواني ولسمشر د لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم رور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانیدلی چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. د خبر د افغانستان د اوبو او برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی نن په کابل کې د مزار شریف شهر دننه د برښنا د سیستم د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده عامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلی چې د برښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست، خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برښنا عامه خدمات دي لنی کمرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کوم ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حلې. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوي، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او خو غوړه لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د خار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه. ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیر شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په 100 ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ترسیږي، زما فکر دا د ټولو په زیان تمامېږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغه هیله ده چې عامل منفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
کسه هم په افغانستان کې د نن نه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوې. خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو او برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي.
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لا اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې ته هغه وجا
هڅه یي حکومت ذمہ وار دی کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابس سیسی
کما واشه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واورئی او ځان خبر کړئ.
اوس په د خبرونې په پای شبو کې یو نړیوال مطلب راوخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد حکومت لخوا د 1991 کال لپوځي عملیاتو په راوروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر ورځ پیل کړي. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات ساری نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخواني وارسا د ټلوالې لغړو هیوادونو څخه د 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونی وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 14,000 پوځي وسایت، لزرو زیاتې الوتکې او اتیا جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو گاډو او شوبلو په ګډون 14,000 پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینی جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم د پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سرو کې وړلای شي تی اتیا او تی نوی ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همدارس د روسیې سمندري ځواکونه به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دوله توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزی او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحې بلل کیږي پلان شوی او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدي سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترینګلی شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فلګنهاور ویل دي چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فلګنهاور په وینا د روسیې د پاوز چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه خایل 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده نیوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ازادي رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. د نن ورځې د خبرونه په اورستي برخه کې یو د یو کلیزر ژغونو رادیو ډرامې 295 برخه د چاوریدلې سي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ ته په 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلې سي.
یو کلی زر غاگونا.
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدون کو تاسو آوریدل چه موسا گل دلرگیو حرس کاو نگدی و چه سیلابی یوزی خو بخت بایدار و چه خدای داد ده سیلاب بچپو سلامت راویست. اوس با واورو چه چوک ده خیر او حق خبرو تا غارگ دی او دیو خه اسلامی او انسانی جوان تیره ولو اراده کمی.
مولوی سه بیجازه ده؟
مهربانی وکی رازی رازی هر کل راشی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام ملک صاحب نواب خان او سردار خان دوار استری مشی مهربانی مهربانی.
خیر اوسی مولوی سه
کور ودان. مولوی سه تو بنا خوری مون عبدل تستاتر سنگ کینو.
ماشاءالله سردار خان د ماسپخین د جمل مانزه ته خور اغله وی.
او مولوی سه ستان اسات می ټینګ په وخت کې نیولای دی.
سبحان الله الله اکبر خدای دې وکي چی ها نور نصیحتونه می هم ومنه ان شاء الله تعالی چی دین دنیا دواړه به سمشي.
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خان بد خو به مې نه یې ویلي.
همداسې ده خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره په ما یې ولې ور یادوې په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه.
ملک صاحب ګل خبره کوي سردار خانه چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو هو مولوی صاحب هماغه یادوي.
مولوی صاحب زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم الله اکبر ولله الحمد مبارک دې شه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو ودان اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې وي ډېره تکړه ده د ارمان به یې هم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب لاس پورته کوي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
الله امین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دې په خوشحالۍ ورکړي.
الله امین.
الله امین.
خاندی
وی وی زګوتی پدمشا له ډیر خاندان مې په ډوډی په درد شول.
په ډوډی په درد شول ته اوس ولې خاندی؟ هم د چې د سیلاو په خړو وبولم دی جامې مې ونخېز.
خاندم خو په دې چې تالته وبو بس یا خسته وې او بیا وای چې د نیسه مې خدای ته د توایخه و مشغوره توایخه.
خدای دا د عقل نه برباد.
عقل نه برباد دې ځان ته ووایه موسا ګله ساده ګله نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاوکې.
خدای دا د په عقل آباده له ما نه بې عقلي وسوته وایه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړي. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه او بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای داده دخت وایم په تو پوهمې د تو بهي بیا به داسې بد نه کوم ته وایه خو ګوره انډیواله زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایه
له زر نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته د قړي اوبه راغوڅڅولې زه د بدمشه هېچا ته هم نه وایم بېغمه اوسه خو یوه کس ته به ضرور وایم
چاته زرپوري ته
نه داسې د زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلې تر ورته وایم
وی نه 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 سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وایي چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو
او سنم ګلې تر ورته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به
که یو خبره درته وکم غوسه کیږی خو به نه
نه دا څه وایې ګلالۍ مې ولې به غوسه کیږم
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلوه بله دا چې مخکې په هغه څلور لارې کې په غلط لاس راتاو شوې بیا داسې بې قانوني مه کوه
په سترګو ګلالۍ مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی ته ښه وایې د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی
همداسې ده اسلمه پایده دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلمه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
او رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نظره ځواب درکړ
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې هله محصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې د لوبو وڅښلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلمه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر وای چې زړه می ټک چوي
هیڅ هم نه دی شوی ته دې زړه په قراره کا خدای مهربانه دی
بشکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولی تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یو آوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلی دي
دا څو ورځې چې مرسل او نورې افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
آوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډسې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یم نیولې وه
چې دومره دې پرې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړې لري
آمین
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الله خدایه خیر کې
خدای دې خیر کې کومه پیښه نه وي شوې
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري کومې مثبتې نتیجې به ولري
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.